درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د سپوږمکۍ د تصویرونو تحلیل شوی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت نږدې 50% کم شوی او له دې کښت سره د مبارزې لپاره روانې هڅې سبب کیږي چې سږکال دا بوټی په بې ساري ډول کم شي. د بریتانیا د السیس مؤسسې د تازه راپور له مخې سږ به دوهم پرلپسې کال وي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې پر کوکنارو بې ساری بندیز لګول کیږي. راپور وایي چې د 2024 کال د جولای تر 28 پورې د افغانستان له 14 ولایتونو څخه د 14 ولایتونو د کرنې نقشه ښیي چې د کوکنارو ترکش لاندې ساحه تر 4000 هکتارو کمه شوې ده، حال دا چې په 2023 میلادي کال کې په نږدې 14000 هکتار ځکه کوکنار کرل شوی و. راپور وایي د هغه 14 ولایتونو دي چې په 2023 کې د ټول افغانستان د کوکنارو 92% پکې کرل شوی و. د سربیا تلویزیون پرون شنبه وویل چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې 13 تنه افغان او نیپالی پناهغښتون کې ټپیان شوي دي. د راپور له مخې له 3 تنو پرته چې په روغتون کې پاتې شول د نورو ټپونه برسیرن او ژر له روغتونه رخصت شول. دا پېښه د جمعې پرس بیلا پالانګا شارګي ته نږدې په لوی لار کې وشوه. سربیا لویدیځې اروپا ته د تلونکو پناهغښتونکو په لار کې ده. په 2023 میلادي کال کې نږدې 100000 پناهغښتونکي د سربیا له لارې د اروپایي اتحادیه غړو هیوادونو ته تیر شوي وو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د سختو بارانونو د اورېدو او د سیلونو د بهېدو اټکل کړی دی. د ادارې پرون شنبه پر خپلې ویبپاڼې لیکلي نن یک شنبه په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د بارانونو، سیلونو او تیزو بادونو اټکل شوی دی. په افغانستان کې په وروستیو څو اونیو کې سخت بارانونو او سیلونو نږدې 1000 کسان مړه او په سلګونو نور ټپیان کړل. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي په وروستیو څو میاشتو کې د سختو ورښتونو او سیلونو شاهد دی چې له کبله یې په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونو کسانو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. اوکراینی چارواکی وایي روسي ځواکونو پرون شنبه د جولای په 28 د اوکراین په جنوبی ښار خرسون کې له 110 ښارګوټي په نشه کړی دي. د چارواکو په وینا د هغه امبولانس موټروان هم ټپي شوی چې د روسي ځواکونو بې پیلوټ الوتکه ورسره جنگېدلې وه. د اوکراین هوایي دفاعي ځواکونه وایي هغه روسي بې پیلوټ الوتکه او توغندي شند کړی چې د اوکراین پر څلورو سیمو یې بریدونه او ډزې کولې. لبلخوا روسی چارواکو ادعا کړی چې د جولای په 28 د اوکراینی ځواکونو د شلو بې پیلوټ الوتکو لړلې هغه 14 نسکوري کړی چې د روسیې پر سرحدي سیمو یې توغندي وشتل. روسی چارواکو ویلي لشتر لژد دوه کسان هغه مهال ټپیان شول چې د اوکراینی وی بې پیلوټ الوتکې د کورسک په سیمه کې پر دوی چاودیدونکو توکي وغورځول. دا هوایی او د بی پیلوټ الوتکو ځوابي بریدونه په داسې حال کې دي چې اوکراین د جګړې په لومړی کرښه کې هڅه کوي د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه ډپ کړي. او د لبنان د حزب الله ډلې یو لوړپوړي چارواکي محمد عتیف پرون شنبه رویټرز خبري اژانس ته ویلي دغه ډله د اسرائیل په ولکه کې د مجدال شمس د برید مسؤلیت نه اخلي. رویټرز خبري اژانس د یو اسرائیلي پوځي چارواکي چې د نوم له شولې ډډه کوله په حواله ویلي د لبنان د حزب الله ډلې لخوا توغول شوی توغندی د فوټبال په میدان لګیدل دی. د اسرائیل د بیړنیو روغتیایي خدماتو ادارې ویلي له لبنان څخه دغه توغندی د لګیدو په پایله کې لسته نه وژل شوی. د بیړنیو خدماتو د څنګه مشر علي بن ویلي په دې پیښه کې لستنه وژل شوی او څلور د شنور ټپیان شوی دي چې د ولسو تنو روغتیایي حالت نازک دی. د فوټبال پر دې میدان برید وروسته له هغه وشو چې د راپورونو پر بنسټ د جمعې په سهار پر لبنان د اسرائیل په برید کې څلور وسلوال ووژل شول. د طالبانو حکومت وای د افغانستان په یوشمیر بندرونو کې سکنرونه نصبوي. کچیری دا سکنرونه یوازې د امنیتي ستونزو د لمنځوړلو لپاره نه نصبیږي نو ګټه یې څه ده؟ یوشمیر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د دې سکنرونو نصب د تجارتي مالونو په انتقال او شفافیت کې مرسته وکړي. لبل خو افغان سوداګر د طالبانو د حکومت لدې اقدامه هرکلی کوي او وایي دا کار دې ژر تر ژره بشپړ شي څو د سوداګرو وخت ورسره ضایع نه شي. جزئیات فریده سیار وړاندې کوي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د شنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت د پانګونې د مرکز مشر احمد ضیا خالد په حواله ویلي د افغانستان په دولس بندرونو کې بسکنرونه نصب شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د مدیره پلاوي غړي او د اقتصادي چارو کارپوه زرخ شافیزي وایي د سوداګریزو توکو د بررسۍ وسایل او د سکنرونو نصبول د دودیز ګمرکي سیستم د عصري کولو لپاره چې کنټرول ستونزمنو اړین دي. د هغه خبره دا پروسه څو کاله وړاندې د نړیوالې ټولنې په مرسته په افغانستان کې پیل شوې وه خو له بده مرغه چې کومه مثبته پایله نه درلوده. خغلی حافظی زیاتوي ځکه هغه مهال کومه مثبته پایله نه درلوده چې سوداګري ستوکي باید سکنر ته داخل شي خو که چیرې داخل نشي د ګمرکي اسري بڼه بوي خو فعالیت به یې له فساده ډک وي.
ډېر کلونه پخوا دغه سیستمونه یې درلودل د بینلمللي دوستانو په مرسته، اما دا ناکام شو ځکه چې سم ځینې ګټه پورته نه شو. دا مفسد مامورین ولیدل چې که چیرې دا سکنر فعال وي دا تشریح مامور ته ضرورت نشته چې بیا راشي او سپین تور وښیي او تور سپین وښیي، نو ځکه دا سکنرونه اکثرا د کار څخه غورځول شوي وو په قصد.
د طالبانو حکومت د نویو سکنرونو د نویت په اړه معلومات نه دي ورکړي. خدای ویلي دا سکنرونه به د تورخم، حیرتان، سپین بولدک، اسلام قلعه، تورغونډۍ، نیمروز، خوست، پکتیا، اقینه، شیرخان بندر او ابونصر فرحي په بندرونو کې نصب شي. که چیرې دا سکنرونه یوازې د امنیت لپاره نه وي او د سوداګریزو محصولاتو د چک لپاره نصب شي ګټه به یې څه وي؟ ازرخ شافیزي وایي د دې سکنرونو نصب ډېرې ګټې لري.
پرته له دې چې مال خکته شي او په نتیجه د تشریح ځای شي او کارتنونه او د پکینګ له بین لاړ شي، کېدای شي چې په سالمه توګه پرته له دې چې دا خلاص شي کانتینر، دا محتویات د کانتینر سکن شي. دا سکن نه یوازې سکن دی ولیدی شي مامور، بلکې کولی شي چې دا سکن ریکارد کی او په آرشیف کې پاتې شي. هر وخت دوی وغواړي په شفافیت سره کولی شي چې دا وباسي او د سوء استفادې څخه مخنیوی کولی شي. مثلا په یو کانټینر کې یو قیمتي شی و، مخکې دوی مامورین سره جوړ راته او برنامې ته بدون ورکول او په ډېر ارزانې مثلا د سګرټ پر ځای یا لپټاپ او قیمتي شیانو پر ځای دوی اسفنج یا یو ارزان شی
یو افغان سوداګر انور افغان هم د افغانستان په بندرونو کې د سکنرونو د نصبولو هرکلی کوي. یو وایي
موږ ته خوشبینه یو چې د سره به د امنیتي ستونزې راکم شي او دا یو تشویش موږ سره شته چې په سکنرونو کې کله کله وخت ضایع کیږي چې تجارانو خاص کر د سبزیجاتو او د میوجاتو وخت ضایع نه شي او دغه کې هغه تایمرهلې زر تر زر خلاص شي د سکنرونو د تجارانو مننه تیر شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیریه هیئت پلاوي غړي ازرخ شافیزي وویل د افغانستان په سوداګریزو بندرونو کې د سکنرونو د نصبولو بریالیتوب د افغانستان د ګمرکونو د مسؤلینو په صداقت او وړتیا پورې اړه لري. چې له بده مرغه په تېرو وختونو کې په فساد کې ښکېل و. ویل کېږي چې د افغانستان په دولسو سوداګریزو بندرونو کې د دې سکنرونو قرارداد د څه باندې $143 میلیون په لګښت له یو خصوصي شرکت سره شوی، خو دا نه دی ویل شوی چې د امریکا تر بندیزونو لاندې د طالبانو حکومت د دې پروژې لپاره عواید له کومو سرچینو تامینوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته خره غلاست. په درسی ساعت پروگرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننۍ خبرونه کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسيږي. یادونه کوم چې د نننۍ خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان خوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو څخه اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ یو پزره پوری برخه ولولو. خونکی نن د ابراهیم علی السلام له لوري د بوتانو له عبادت څخه د خپل قوم را ګرځولو تاریخ بیانوي. دا به واورو چې ابراهیم علی السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپلو بندگانو باندې مهرباني وکړه او د هغو د لارښوون لپاره یو پیغمبر ابراهیم علیه السلام راواستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو. ابراهیم علیه السلام د آزر زوی و او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمیرلی و او د خپلو نیکو اخلاق څخه یې په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. آزر چې د ابراهیم علیه السلام پلار و بوتان یې جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځوانۍ ته رسېږي یا هم ځوانېږي نو یې ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ سوي بوتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي، نه چاته ګټه رسوای سي او نه هم چاته تاوان رسېږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ یې پیدا کړي یو، موږ ته رزق او روزي راکوي، کله چې ناروغ سو صحت راکوي او د مرګ څخه وروسته مو بیا راژوندي کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر آزر او د بابل پر خلکو باندې کوم اغیزه او تاثیر ونه کړي او ورته ویې ویل چې دغه کار زموږ پلرونو هم کړی دی او موږ یې هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسې او ستاسو پلرونو عبادت کله چې عبادت کوئ دا دواړو غلط کړی دی، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دی. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستی ومني ترڅو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه سي. آزر ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې کچیرې ته موږ منه کوې نو موږ به تا سنګسار کړو. نو ابراهیم علیه السلام تو وسلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخښي. دا بخښه د ده د پلار په خاطر وغوښتله چې د ده پلار هم بتپرست و، د بوتانو عبادت یې کوئ، د دوی د ډلې څخه و او داسې نس کېدلی چې پر خپل زوی دې کوم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړل اوس به وایو. یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه. نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتی. بوتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بت په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات سوي دي نو له ابراهیم علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کېږي چې ټوله خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یم. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبر د دوی د لوی بت په غاړه ورزړوي. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دي، خو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی، تاسو مو د خپل لوی بت څخه پوښتنه وکړئ. خلکو ورته وویل چې بت خو خبرې نسي کولی او هغه هم نه شورېدلی سي او دا کار هغه نسي کولی. ابراهیم علیه السلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نسي کولی نو تاسې ولې عبادت کوئ؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوهو خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود و او کافر و د بتانو لمانځنه کول امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل سي. ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړی او د ابراهیم علیه السلام یې دغه ډاروونکی او ډیر سخت اور ته ور وغورځوي. خو ابراهیم علیه السلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړې وه او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د شپاړسو کالو وه. خدای تعالی ابراهیم علیه السلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړي، یعنی ټول یې ورته په ګلانو بدل کړي. خو نمرود بیا هم عبرت وانخیستې او د خدای پاک سره یې جګړه پیل کړه. خو دلته موږ دریمه موضوع لرو چې لیکل شوی ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزورې مخلوق دی، د هغه جنګ ته ورواستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سوله، یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاښ په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کیږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کیږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو وسلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته ته دی د بی بی سارا سره واده وکړي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړي. شام د یو ښار نوم دی او وروسته بیا مصر ته سفر وکړي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکړي او بی بی هاجره یې هغې ته وربخښله. بی بی هاجره ایمان راوی او کلونه کلونه د بی بی سارا رضی الله عنها په کور کې ژوند وکړي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه السلام اولاد نسبیدا. په پای کې بیا بی بی سارا د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی هاجره څخه سره نکاح وکړي ترڅو ګوندی الله پاک رضی الله عنه ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واورېدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د اوامرو په وړاندې هم ودرېده او دا باطله ادعا یې د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونې په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپل گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودې. نن به د هارون رشید له مرګ وروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار له مرګ وروسته د هارون رشید لاره تعقیب کړه که د حکومت کولو بله بڼه غوره کړه. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تېر درس کې مو وویل چې هارون رشید په 1309 هجري قمري کال کې وفاتېږي، نو د هغه څخه وروسته امین پر تخشنه، یعنی محمد امین بن هارون ده هغه زوی پر تخشنه استی. امین یو به تدبیر او عیاش سره یو د ده پلار کم وسیعت چکڑی و ده هغه پر خلاف بانده خپل زوی ولیاحد وطاکی. ده هغه پلار وسیعت داسی و چه اول بده بیا ده ورور ولیاحد دی، خود ده هغه پر خلاف بانده خپل زوی ولیاحد وطاکی. کله چې مامون د دې پیښې څخه خبریږي د امین پر خلاف راپورته کیږي، ځکه چې ځان یې د امارات مستحق کړي. د مرکز سره یې اړیکې پرې کړې او پخپل یې د سلطنت اعلان وکړي او د بغداد په لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ورولېږل. علي بن عیسی مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپه سالار و، طاهر د سپه سالار و چې د سپه سالار د ټولو عسکرانو یا هم سپاهیانو پر سر مشرته ویل کیږي، د طاهر لخوا وژل کیږي، هغه د علي بن سینا وژل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي، خو دا ځل هم د مات سر مخامخ سو او طاهر د امین لشکرې تر بغداد پورې وځغلوي. په 1109 هجري قمري کال کې یې بغداد ونیوی او امین یې بندي کړ. وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل سو او د هغه سر یې مامون ته په چپمره کې وایستوي او په دې ډول مامون واک او عمارات ته رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون یعنی مامون الرشید د امین د وژلو څخه وروسته په 198 هجري قمري کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېناستی. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاشونه لاندې سوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډېر اوچت او لوړ شخصیت و. د 198 هجري قمري کال څخه تر 203 هجري قمري کال پورې مامون خپله پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجري قمري کال څخه تر 218 هجري قمري کال پورې یې د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپله پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپله لور د فضل بن سهل په مشوره امام علی بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علی رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د الویانو شین بیرغې د عباسیانو د تورې جنډۍ پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی یې خپله سپه سالار وټاکئ. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کمه امن چې نه وو هغه یې د منځه یووړی او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د مامون په وختو کې هغه بیا پیدا شولې. د ده په تدبیر سره بیرته له منځه ځي. اوس د مامون ځینې صفتونه وایو چې مامون څه صفتونه درلوده. مامون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډېر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې یې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله. په خپله به دی هم د معمولي انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو فیصلو ته به یې احترام کوي. مامون له 10 کلو او 15 میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات شو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین له وژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید. ښوونکي دا وویل چې د زده کړو او علمیت له امله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم و او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د نهم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعته هر کله راشي. کوم یاد شینو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار داو چې افغانستان یې امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات ولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او د دولت د ثبات لپاره د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه. لومړی رزو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران یې وټاکل، د مشرانو جرګه جوړه کړه، د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په څیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې 9 کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له 3 قواوو، اجرائیه، مکننه او قضایه څخه جوړو. قضایه قوه پوری خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو د ټولولو، غنیمت مالونو، جنګي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکه وه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه، احمدشاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یې هڅول، خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت وربخښه. په دې توګه بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمدشاه بابا په پوځ کې دوه ډوله سرتیري وه، یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول 300,000 ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په مهال له مالیه ورکولو نه معاف کېدل. د هیواد ټول عایدات 10 میلیون روپیو ته رسېدل چې له نیول سویو سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په درې ګونو لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمدشاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم د منځته کولو په موخه احمدشاه بابا د دوه ځله د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه شول. احمدشاه بابا د پولو ټاکلو په موخه د شمال په لور هم لشکر وایست چې بریالیتونه یې په نصیب سو. او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمدشاه بابا کارنامو ته. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړی ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه پاچا و چې تاج یې پر سر نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، پټکۍ یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېناسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخص په توګه د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله، په ورین تندي له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی و. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته، کړکېچونه په سوله ییز ډول حلول. په سیاست کې د نرمښت پلوی او د تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده، له وینو تویولو نه ډډه کول. د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی و. احمدشاه بابا له شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه، د 50 کلو په عمر په 1551 کال کې چې د 1293 زیږدیز کال سره سمون لري، له نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارک خرقې په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو.
لکوون کې مواوریدل چې احمدشاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود، نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافي پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره یې د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، اله ده چې نننۍ درس درته په زړه پورې تمام شوی دی. پام دې هیله لتا سو مغختنه ده د چی ل درسي ساعت ورسته لننني لوستل شوی درس څخه په استفاده په خپل کتابونو کې راغلي پوښتنه او تمرینونه حل کړی. نننني درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د سیاست او سپورت پر اړیکو بحث کوو. دا موضوع مورسه تر دې انتخاب کړه چې د کرکټ د شول ورنو پنړیوال جام کې افغان لوبډله شو چلیده. تر نیمه پایلو به ورسیده او د پاکستان لوبډله دوهم پړاو ته لارونه مونده. د دې لوبو په ترڅ کې چې په کله د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کومه لوبه وبایلله یو شمېر پاکستانی سیاستوالو به افغانانو ته پیغور ورکړ. برعکس کله چې پاکستان سر په سر لوبې وبایلودې ګڼو افغانانو به په خواله رسنیو کې پاکستان ته پیغورونه ورکول. د جنوبي افریقا نامتو مشر نلسن منډیلا ویلي دي چې سپورت دا ځواک لري چې نړۍ داسې سره متحده کړي چې بل هیڅ شی دا قدرت نه لري. که داسې وي نو ولې په جنوبي اسیا کې سپورت ولسونه سره لري کوي؟ مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې د خبرونه په یوټیوب او په فیسبوک کې وګورئ او که مو خوښه شوه خپل نظر راسره شریک کړئ. را به شم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې د سیاسي چارو کتونکی او له کرکټ سره آشنا مشتاق رحیم را سره دی. هرکلی مو کوم رحیم صاحب. او دلته په سټوډیو کې اسرار عالم مومند د ازادي راډیو په مشال څنګه زما همکار را سره دی. رحیم صاحب کلمړی له تاسو دا واورم ستاسو نظر څه دی؟ سپورت له سیاست سره ارتباط لري؟
لمړی خو سلامونه ونې کې هیلې تاسو ته مومن صاحب ته ټولو لیدونکو اورېدونکو ته. یو بحث دا دی چې که د موضوع تیوریکي اړخ ته وګورو چې هیڅ اړخ نه لري. د تیوریکي اړخ نه له کتابي اړخ نه که موږ وګورو نو سپورت او سیاست سره جلا دي او سپورت تر ډېره حده پورې یا لوبې چې دي هغه د ملتونو لپاره د ساتیرۍ د یو بل سره د تګ راتګ د ولسي ډیپلوماسۍ یو اعلی او د ولسونو ترمنځ د اړیکو جوړولو یو پدیدې شي په توګه ورته کتلی شو. لیکن کله چې موږ عمل تر ازو د تاریخ په اوږدو کې موږ لیدلی دي چې سپورت او سیاست سره نه جلا کېدونکي یو څه ثابت شوي دي. ځکه یو څو بلګې تاسو ته وړاندې کوم. ګورئ تاسو د افریقا سویلي افریقا د اپارټایډ زمانه وګورئ چیرته چې د تورپوستو خلاف د اپارټایډ رژیم لخوا نه اپارټایډ برخورد له کبله الته نړیوالو چې کله په غوښتل چې په سویلي افریقایي نظام باندې فشار راوړي تر څو دوی د خپلو تورپوستو ولسونو حقوق ورکړي کغه سیاسي دي کغه اجتماعي دي کغه اقتصادي دي. الته موږ ولیدل چې په دوی باندې په نړیوال سپورتس کې د ګډون باندې بندیز لګېدلی و. همداراز کله چې د وخت شوروي د افغانستان باندې تیری وکړ په افغانستان باندې پوځي یرغل وکړ نو هغه د هغه وخت د مسکو اولمپکس هغه وادونو چې په افغانستان باندې رشوې تیری یا د غربي بلاک سره هم آهنګي درلودل دوی د مسکو اولمپکس بایکاټ وکړ تر څو د وخت شوروي انزوا ته بوزي. همدارس که موږ تاسو یو ګورو اتیاي ملسیزه کې د افغانستان د پاکستان او د هندستان هړی کې دی هتر رسیدلې وی چې د راجیو ګاندی وخت کې د دې خطر پیښو چې هندستان په پاکستان باندې بریدو کې په دغه وخت کې د پاکستان لوبډله د هند ته د لوبو لپاره په سفر و. ضیاء الحق د وخت ولسمشر د پاکستان دیکتاتور ولسمشر د کرکټ د لوبې کتلو په پلمه باندې ناڅاپي هندستان ته لاړ او الته د زمينه مسایده کړ چې راجیو ګاندی سره مخامخ خبرې وکړي استابلیشمنت او غیر مستقیم چینلونه لمنځ وباسي.
رحیم صاحب او بخشه دا خو سمه خبر ده چې د پاکستان سر اعظم ضیاء الحق په هغه وخت کې ورغه او د روابط سره بهتر کړل. تاسو د جنوبي افریقا ته هم اشاره وکړه. نلسن منډیلا په خپل وایي چې رګبي د دې سبب شو چې جنوبي افریقا سره متحد کړي نو دا بل اړخ څنګه؟
کاملاً بیخی بل اڑخ کیم اس بحث نشته ده او زر ډیر ټینګار می همیشه په لیکنو او په مرکو کې کړی ده. سپورتس چې ده د ملتونو ترمنځ په پراخه کچه یعنی د هیوادونو نه اخوا ته د اړیکو جوړولو لامل جوړیږي. لکه دا اوس چې موږ د قطر کې د فوټبال لوبې ولیدلې چیرته چې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو څخه وګړي قطر ته لاړل او هلته د قطر په اړه باندې د دوی په ذهن کې چې کوم انځور و هغه انځور رفع شو او دوی ولیدل چې قطر هم د یو عصري هیواد په توګه باندې ژوند کوي او کیدای شي چې هلته تګ راتګ وشي یعنی ولسونه سره وتړل. همداسې که کور دننه موږ راځو رګبي داسې یو څه و چې سویلي افریقا کې هغه کم توکمیز ویش شو د هغې د کمولو کې رول ولوبو. دا اوس که کرکټ موږ تاسې وګورو د کرکټ لوبډله د کله چې 2009 کال کې بیرته نړیوال لوبو ته راداخله شوله پس له دې چې د اپارتاید رژیم تغییر وموند او نیلسن منډیلا واک راغی تورپوستو ته د هغوی حقوق ورکړل شول. موږ ولیدل چې هلته یو قانون دا ایښودل شوی و چې په لوبډله کې بتمن سپین پوستو نه علاوه یعنې د رنګ لوبغاړي یا هغه لوبغاړي چې پوستکی سپین نه دی دوی به حتمن په لوبډله کې وي. له دې لارې د دواړو ولسونو ترمنځ یا که موږ وګورو په افریقا کې دوی په سویلي افریقا کې که تاسې څه وایم یو کتاب به ریفرنس هم ورکړم چې نیشن بلډینګ ایټ پلی په نوم باندې یو کتاب دی چې په هغه تفصیل سره په دې بحث کوي چې څنګه سویلي افریقا د تورپوستو سپین پوستو ترمنځ د واټن کمولو لپاره په ښوونځیو کې په پوهنتونونو کې په دې ټینګار درلود چې کله موږ لوبې کوو نو تورپوستو سپین پوستو خپلو کې ګډ شي تمرین په مهال د اصلي لوبو پر مهال او له دې لارې دغه کم ټولنیز بلتون او بلوالی چې له منځه لاړ نو دې کې هیڅ شک نشته دی دا ولسونه خپلو کې تړي او د تړون لامل کیږي. لیکن بل اړخ دا دی چې د سیاستونو تور دپاره هم ترې استفاده شوې. د سیاست په برخه کې تاسې یو بله بېلګه درکړم. د هندوستان د کرکټ غوره لیگ چې دا اوس د نړۍ تر ټولو ستر د کرکټ د لوبو شخصي یا لیگ دی. په دغه لوبو کې کله چې پاکستان د نایبینو لخوا په هندوستان باندې کال غلط نه کوم د 2009 کال په اوږدو کې بریدو شو د هغې نه وروسته د پاکستان لوبغاړي آی پی ایل کې نه لوبول کېږي نه اخیستل کېږي چې له دې لارې هندوستان کوشش کوي نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې دغه هیواد دی چې د سره عادي اړیکې پالل نه دي پکار. که نه که موږ وګورو پاکستاني نه لوبغاړو یو مهال په هند کې ډېر محبوبیت درلود. لیکن د دې لارې موږ ګورو چې د هندوستان حکومتونو د پاکستان د انزوا د دوی د ډیمنایز کولو یا نړۍ ته دوی بدرنګه څیره ښودلو یو ادرس په توګه د کرکټ نه استفاده کړې ده.
مننه رحیم صاحب. محمد صاحب مخې ته چې تاسو ته راشم خوست ته به ورش په خوست کې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو هرکلی ټولو هغو خوستیانو کړی دی چې په سیاسي لحاظ ممکن ډېر سره لرې وي.
د افغانستان د کرکټ بریا په پار جشن خوست کې زرګونه خلکو په اتړ او سړکونو ته په راوتلو د کرکټ بریا ولمانځله. هغه بریا چې د افغانستان خلک له اوږدې مودې راهیسې ورته په تمه ول.
ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې افغانستان په لومړي ځل 2014 نړیوال جام سیم فاینل ته لار پیدا کړه او بنګلادش ته سترې ماتې ورکړه.
دا کرکټ د شلوریز نړیوال جام نیمه پایلو به ته د افغانستان ټیم لار موندل دلته په ننګرهار کې هم ولمانځل شو. بدخشان کې هم خلکو د غبریا ولمانځله.
خوشحالی را باعث خسندی را برای همگان تبریک میگم و به امید پیروزی های بیشتر.
کرکټ زمونږ د پاره د خوشحالی فعلا همدغه یو هغه دی چې موږ ورته خوشحالی دی شو ځکه نور خو وطن کې د پولیټیکل انسټیبیلیټي د زنانه یا د جنکو تعلیم باندې د بندیز او نور د اقتصادي مشکلاتونه دي.
محمد صاحب که اوس راشو د مشال راډیو له لارې چې تاسو کوم راپورونه خبره کړی دي څنګه په پاکستان کې دننه د کرکټ په سر باندې اختلافات نه زیات شوي ځکه سندیان خپلې غوښتنې لري او ځینې نور هم؟
بلکل څنګه چې اوس سره دغه غوکه دوی چې کوم خبرو کړم مشتاق صاحب نو په دې باندې یو فلم جوړ شوی د انویکټس دی هغه ډېر ښه فلم دی باید چې هغه وکتل شي چې څنګه منډیلا رګبي وکاروله چې دغه ولس سره یو ځای کړي او باید دوی څنګه هغه لوبغاړي چې کوم د ملي لوبډلې لوبغاړي دي ځای په ځای کلو ته ځي او هلته کې ځوانان ماشومان دوی ته راټولېږي. دا ډېره خوندوره مووی ده. بیا که موږ د ولسونو پاکستان ته راځم، خو د هغې نه مخکې وختي ما تاسو ته خبره کوله چې د افغان کرکټ لوبډلې چې کوم کوچ و کبیر خان، دا اوس زما خبرې شوې، زما د پروګرام یوه برخه سپورټس ته، نو هغوی ته زه هغه اکثر اولمه. نو هغه ویلي چې کله نړیوالو هغه وخت کې موږ ډېرې زیاتې پیسې د کرکټ دپاره ځکه رام کړې چې موږ په افغانستان کې د جنګونو د ولس ویشلی دی چې دا موږ را یوځای کړو، یو موټی کړو. نو د دې نه هم انکار نشي کېدی چې افغانستان کې کرکټ څنګه دا خلک را یوځای کړل د مختلفو قومونو، څومره دوی منځ کې هغه لریوالی پیدا شوی، تر ډېره حده هغه راکم کړو. تاسو وکتل چې په کندهار، کابل، جلال آباد، په پاکستان کې مختلفو برخو کې، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې، که چېرته شپه وه او که ورځ وه، خو ټول میچونو ته ناست و، څوک لارو ته راوتي، څوک په کورونو کې ناست و، خو هغه میچونه یې وکتل. نو دغه خلک سره هغه خپل پښتانه افغانان هم را یوځای کړل. ورسره د افغانانو یا د پښتنو په اړه چې کوم یو نظر دی چې یا ځینو خلکو جوړ کړی دی چې دوی شدت پسند دي، یا دوی سپورټ سره، لوبو سره، دا چې کوم نور هنرونه دي سره هغسې علاقه نه لري، هغه خلک هم دروغ ثابت کړل. او تاسو په پاکستان خبر وکړو، نو پاکستان کې دننه چې کوم دی، د پاکستان ولسونه ځکه سره ویشلي دي چې ځینو پخوانو لوبغاړو د پاکستان هغوی داسې څرګندونې وکړې، لکه د پاکستان نه پخوانی نامتو لوبغاړی د اعجاز احمد هغه دا خبره وکړه چې پاکستان لوبډله ځکه د ناکامۍ سره مخ شو چې دې کې زیاتره لوبغاړي پښتانه دي، او پښتانه بس صرف په منځونه او دسونه کې او بس پلار سره پټي ته لاړ شي او واپس کور ته راشي، دوی اکسپوژر نه دی شوی. نو په دې باندې سخت تنقید وشو، او بیا به خلکو په ریفرنس کې د افغان لوبډله ورکوله چې دا وګوره دا ټول پښتانه دي، او هغه د سیم فاینل ته ورسېدل. نو پښتنو کې مسله نشته، خو پښتانه سندیان او پنجابیان یو قسم سره خپلو کې سره وویشل، دا خبرې رامنځته شولې. خو د پولې دواړو غاړو ته چې کوم پښتانه دي هغه سره را یوځای کړل، هغه داسې را یوځای کړل چې زه څنګه چې ما تاسو ته وختي ویل چې زه چې اکثر د سپورټس کوم پوسټ وکړم، نو په پېښور کې مردان کې دلته به خلکو ویل چې مړه افغانان نسیم شاه ته ردې بادې وایو، یو دا کې یو دا کې، ځکه موږ د هغوی لوبغاړو ته ردې بادې وایو. بیا به هغوی ویلي، خو چې کله د اعجاز دغه خبرې کړې دي یا ځینو نورو پاکستاني پخوانیو لوبغاړو دغه خبرې کړې دي چې پښتنو پسې، نو د هغې نه وروسته ما اوس پورې یو منفي کمنټ په خپله باندې نه دی کتلی. د خیبر پښتونخوا، د بلوچستان، د پاکستان مختلفو برخو کې چې چېرته پښتانه دي ټولو افغان لوبډله سپورټ کړو، داسې سپورټ کړه څنګه چې پاکستان لوبډله به سپورټ کوله.
تاسو جالبه موضوع ته اشاره وکړه رحیم صاحب، د مومن صاحب د خبرو په ارتباط، یعنی دا خو بیا بیرته سپورټ سیاسي شو، ځکه چې تغییر پکې راغی. مخکې نسیم شاه ته خلکو بد رد ویل، لیکن اوس بیا بیرته ګټې سره یو شوې، څرنګه بیرته نږدېوالی نه لري؟
بالکل، ما مخکې دا خبره وکړله چې د دواړو خواو ته هغه د انګریزي په اصطلاح دوه مخې چاړه ده، دوه اړخونه لري، ډبل ایچ ورډ چې ورته وایي. دلته هم بحث همدا دی چې په ډیرو مسایلو کې د ملتونو کوشیر کوونکي، د یو بل ته نږدې کوونکي، د فاصلو ختمولو لامل کیږي. او رښتیا هم چې د افغانستان سپورټس لوبډله چې دا یوازې کرکټ نه، فرهنګ په مجموع کې فرهنګي چارې، خو کرکټ او سپورټس په ځانګړې توګه د دې لامل کیږي چې ملتونه یو بل سره نږدې کی، یو بل سره وتړي. زه تاسو ته یو بیلګه درکم، کله چې د فوټبال ورلد کپ په سویلي افریقا کې کېده، زه هغه مهال یو له افریقایي هیوادونو ته په سفر وم. هلته چې به موږ پوښتنه کوله، بعضې هیوادونه وو چې دوی سیاسي او اقتصادي شخړې او جنجالونه درلودل، هغوی د بیلابیلو افریقایي هیوادونو خلک هلته راغلي وو. نو خبره به چې کېدل، هغوی ویل چې دس از افریقاس کپ، دس از ناټ ساوت افریقاس کپ. یعنی ټول د سیاسي، سیمه ایز او اقتصادي شخړې، جنجالونه چې دوی درلودل، دای له یاد وویستل. او فکر دا و چې دا ورلد کپ چې راغلی دی افریقا ته راغلی، افریقا به د نړۍ د تمرکز مرکز ګرځي، د ده فرهنګ ته به د غوړېدو او نړۍ ته د ښودلو موقع ده، او د دغه چانس نه باید موږ استفاده وکړو. ټول اختلافات یو خواته پرېږده، په دې تمرکز وکړه چې څنګه موږ کولای شو چې د افریقا د وړتیاو ننداره نړۍ ته وړاندې کړو. نو بالکل دا د ملتونو نږدې کولو لامل کیږي. خو سرچپه یې که داسې یو چاره وشي لکه اعجاز احمد چې رښتیا هم یو ریسست برخورد وکړو، هغه یو هغه برخورد وکړو چې یو بسته یو ټبر ته په سپکه وکتل، هغه هم داسې یو ټبر ته چې د تلې د پاکستان ننګه کړې ده، که هغه د سیاست په میدان کې ده، هم پختون درېدلې ده کغه د جګړې په میدان کې ده د کشمیر ګټلو نه راواخله تر بل هر ځای پورې دا ننګې ورته کړې ده سپورټس کې خو ورته ډېر غټ نمونه راوړي دي که عمران خان مونږ ته نه منفي هم کوو چې هغه شاید د پښتنو له ادرسه معرفي نه هم شي د شاید افریدي نه راواخله تر یونس خان پورې چې د پاکستان تر ټولو غوره منډې ده کړې دي نوم ورته ګټلی مقام ورته ګټلی لیکن بل په بده مرغه کله چې تاسې یو ریسست برخورد ولري او سوپریمیست برخورد ولري یعنی د نورو نه ځان غوره وګڼئ چې زه خو برهمن یم او دا نور چې دي اچوت دي د هندوانو په اصطلاح او دغه ذهنیت دی چې په دې منطقه کې د هندوانو ذهنیت دلته پاتې دی د هغې په رڼا کې چې کله تاسې برخورد کوئ نو طبعاً خلک له ځانه لرې کوي او دې خلکو هم دا کار وکړه زه تاسې یو بله خبره کول غواړم د افغانانو او د پاکستانیانو ترمنځ د کرکټ په میدان البته هغه پاکستانیان چې افغانانو سره د کرکټ په ادرس نه شخړې کوي او سره مخالفت لري یو لامل یې دا دی چې دوی په ځای د دې چې د افغانانو لاسته راوړنې وستایي لکه هندوانې چې ستایي لکه ویسټ انډیزیانو چې پرون د افغانستان او بله وړمه ورځ د افغانستان ملاتړ کوو دوی راځي او تل کوشش کوي چې افغانستان کرکټ یو حادثه وښي او که حادثه نه وي کله چې په دې اقرار کوي دا حادثه نه ده واقعا د دوی لاسته راوړنه ده بیا نو کوشش کوي چې دا لاسته راوړنه ځان پورې وتړي
مشتاق صاحب دلته کې اوبخې مسله څه ده مسله دا ده چې د پاکستان د ریاست چې کومې پالیسۍ دي کوم سیاستونه دي نو هغه په سپورټس باندې هم اغېز کوي پاکستان کې کستاسو خیالي دلته کې د افغانانو سره افغان کډوالو سره چې کوم رویه وساتل شوله دوی وویستل شو بیا دوی خلاف کاروایان وشوې چاپی وهل شوې نو هغوی خامخا به غبرګون خو ښیي که نه نو چې هغوی خپل غبرګون ښایي نو هغه غبرګون په سپورټس میدان کې هم راځي
بالکل
هغه په کرکټ کې هم راځي هغه په هر ځای کې راځي څنګه چې وختي مونږ خبر وکړه دا زنیم پوه چې وجه څه ده خو د پاکستان فوج داسې وکړل چې د پاکستان لوبډلې هغې کاکول ته بوتله ولته هغوی له یو قسم له پوځي ټریننګ یې ورکړو نو اوس ډېرو خلکو پیغورونه ورکړل چې ستا د امنیت مسله ده د سیاست دی اوس ته سپورټس ته رالی نو سپورټس کې د پاکستان دا حال شو چې د لومړۍ مرحلې نه مونه وته نو په پاکستان کې مخکې به صرف پښتنو یا بلوچانو دا خبره کوله چې پوځ باید په هر څه کې مداخلت نه کوي اوس پنجابیان هم دا وایي چې لکه د دوی د لاسه هغه سپورټس هم ځای ته ورسېده نو که د دوی دغه رویې دي د پاکستان ریاست باندې کوم تورونه لګي نو که هغه د هیوادونو سره دوی د اړیکو دي که هغه په سپورټس باندې دوی اثر دی هغه ولسونو ته هم لاندې راشي نو د هغې د وجې نه چې کومه دی پاکستانیان دې ته هم جوړ نه شي څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې دا اوس تایي چې یار دا خلک انزمام د دوی کوچ پاتې شوی دی عمر ګل د دوی کوچ پاتې شوی دی یونس خان د دوی کوچ پاتې شوی دی کبیر خان د دوی کوچ پاتې شوی نو پاکستان پر ځای د دې چې دا زونه وستای دا خبره وستای هغه دوی چې کومه دی هغې له نور منفي رنګ ورکړي
لوبغاړو خبره ده اوس دا چې د اداوې چې رحیم صاحب تاسو مخکې اشاره ورته وکړه کنه مثلا د افغانستان د اوسنی لوبغاړي ما چې کله د پاکستان د جینو مبصرونو خبري اوریدل دوی وایي چې کله افغانانو توره کړی وای دوی خو په پاکستان کې کرکټ زده کړی دی د اوسنی لوبغاړي شری ل محمد نبی پراته چې مشر دی په څواتیم کال کې زیږیدل نو ټول سوشت کلن دي جینې دا ګوربس خو فکر کوم په 2000 کال کې پیدا شوه دی بلې په 2000 کال کې پیدا شوه دی لکنوال خو ډیر ځوان دی حتی راشد پاتنیویم کال کې پیدا شوه دی ځوانان دي ورسته را بوټیدلی خلک دي خیر هغه یې دانه بم تیر شو دا دی یو د نړۍ یو ډیر مشهور لوبغاړی د اوکراین بوکسر ولادیمیر کلیچکو یو خبره کوي هغه سپورت له سیاست سره پرتله کوي خو یو خبره کوي وایي سپورت دسته چې وصول لري او سیاست دسته چې وصول نه لري یعنی هغه سیاست باندې انتقاد کوي زما په نظر ډیره جالبه خبره ده څنګه رحیم صاحب تاسو له دې نظر سره دا یو څه منځلارې خبره ده موافق یاستئ
بالکل ګوري زه بیا دا خبره کوم که مونږ کوشش وکړو او د سپورټس نه لکه هغه د قوانینو په رڼا کې برخورد سره وکړو فکر کوم چې د ملتونو د تړلو یو ډیر ښه لامل دی او ګوري د کوچ خبره مخکې مونږ وکړه انزمام عمر ګل تر یونس خانه پورې ګرچې دا ټول دا خصوصا عمر ګل او کبیر خان او عمر ګل او یونس خان دا خو زموږ خپل خلک دي په هر صورت د کوچ خبره کوو ګوري د جوناتن ټراټ انګریز دی افریقایول اصل انګریز دی د سویلي افریقا دی انګریز دی دې سړي نازونه که تاسو وګورئ چې په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې افغان ولس هغه ته څومره قدر ورکوي ډوین براو زموږ یو موقتی کوچ دی څومره دا ولس نازي اجي جدیجه موږ سره ولس ډیر نازي کله چې تاسو کوشش کوئ چې کریډیټ ورکړئ خلک بیا تاسو ته بیرته کریډیټ درکولو کې بخیلی هیڅ کله نه کوي. کله چې تاسو کوشش کوئ چې د بل چا لاسته راوړنې په خپل جنګ کې قید کړئ نو بیا تاسو ته ویل کېږي چې جناب علي لکه څنګه چې ته د میکی آرتر نه کرکټ زکه او تا میکی آرتر راوسته وو یا اوس ګیری کرسټن راوسته دی تم د ګیری کرسټن نه کرکټ زکه ستا نه دی زده دغه سی به زمونږ لاسته راوړنې ته بیا کولی شو. که ته وایې چې ګیری کرسټن نه بابر اعظم زمونږ خپل ښه لوبغاړی دی خو نه هغه چې دی راشد خان دا زمنګ د کوچ کمال دی بیا زه درته وایم چې جناب علي تا ته ما ډېر غټ فیس درکو ته زما مامور وې امدا دې وظیفه وا او که تا کرکټ په کوچینګ باندې خودلی شوې نو چین باندې خو ستا زړه شین شو. زما یادېږي پېښور زلمو ټیم چې کله په پی ایس ایل کې افتخاري چینایي لوبغاړی اخیستی تر څو په چین کې یعنی 15 کال یا 12 کاله کېږي چې پاکستانیان کوشش کوي چې په چین کې کرکټ ډیپلوماسي وکړي هلته کرکټ پروموټ کړي. نه کېږي وړتیا نشته دی. بحث دلته دا دی چې کله تاسې هغه د سپورټس د اصولو سره سم سپورټس مین سپیرټ ولري د یو سپورتي اخلاقو په رڼا کې د دې وړتیا پیدا کوي چې د یو چا لاسته راوړنه وستایل شي. زه تاسو ته باور درکوم چې دا به نه یوازې دا چې بیرته خلک تاسو ته کریډیټ هم درکوي قدر مو هم کوي په عین حال کې موږ د یو بل سره د نږدې کېدو سبب هم کېدای شي. زه پرون ما د رئیس احمدزي ټویټو غالباً کې انټرویو و د افغانستان پخوانی کپتان او لوبغاړی دی هغه لیکلی و چې راشد لطیف نه ډېره مننه کړې وه چې تا موږ سره ډېر زیار او زحمت ایستلی و. زه د ایمل پسرلی صاحب سره وخت ناوه غږېږم. هغه څوک دی چې د افغانستان د کرکټ د لومړیو کلونو کوریج به هغه کوو د میډیا له لارې. هغه همیشه کبیر خان یادوي او د هغه برخه او کنټریبیوشن یادونه کوي. یعنی بخل چې کله راشي نو طبیعي خبره ده چې عکس العمل به راځي. که بخل نه وي په ستاینه کې افغانان دومره تکړه دي چې سره د دې چې موږ چمپیونشپ وړاندې کړی خو موږ اوس هم وایو چې دا د جوناتن ټراټ نه مننه د ډوین براوو نه مننه چې موږ سره صادقانه کار کړی.
شاید پریدی چاپولو زه راشد ته لیکلی و چې تاسو ډېره ښه لوبه وکړه او شاید د پریدی نورې خبرې بیا ما ولوستلې. هغه ډېر مخکې تللی هغه چې زما ډېر امکان دی قوي امکان دی چې لکه افغان لوبډله به فاینل ته هم ورسېږي او فاینل به هم ګټي. په دې باندې پاکستان کې ځینو خلکو خنداګانې او دغه کولې چې شاید افریدی ډېر زیات تیز تللی دی. نو د هغې په جواب کې ته بیا راشد خان هم ډېرې ښې خبرې لیکلي دي په ایکس باندې چې دا خو موږ تا فالو کوو موږ ته زموږ لپاره ټول دغه دپاره یو مثال یې ته یو لیجنډ یې. مطلب لکه څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې لوبغاړي خپلو کې سره پوهې دي ډېر لوبغاړي خو ځینې لوبغاړي چې کومه دي هغه دا سیري چې هغوی باندې د ریاستي پالیسیو اثرات دي. تاسو کتل د پاکستان پخواني لوبغاړي لکه مصباح الحق په ګراوند کې سلوټ کول لکه دا پوسټ یو هغه ورکول چې موږ تاسو ولاړ موږ تاسو ته ریسپیکټ لرو احترام لرو. زه دا نه وایم زما د خبرو مقصد دا دی که ستا مذهب سره مینه ده که ستا د خپل پوسټ سره مینه ده چې څه دي هغه ته ځان سره ساته. سپورټس لوبغاړی چې دی هنرمند چې دی سندره ده هغه هیڅ پوله نه لري هغه هیڅ پوله نه لري هغه سره هر سړی مینه کولی شي هر سره علاقه لري. لکه اوس راشد خان چې ویلي یوازې ویل براین لارو چې هغه ویل سیم فاینل به افغانستان لوبډله لوبوي ویل هغې د دومره تشویق کړم چې یار براین لاره دا خبره کوي. نو تاسو سوچ وکړئ چې د براین لاره د ویسټ انډیز لوبغاړی دی د ویسټ انډیز یو لوبغاړی دی او هغه دلته کې په راشد خان باندې هغه د خبرو اثر کېږي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې کم لوبغاړي سپورټس مین سپیرټ لري هغه کلم په ذهن کې په سوچ کې هغه حسد نه لري او هغه خپل اوپنلی خپل دغه اظهار کې د خپل سوچ د خپل خبرې. خو که پرس که دغه سوچ دغه خبرې د تعصب او دغه د لاندې راشي نو نه دا چې ولسونه سره دغه کوي هم هغه د پاکستان د ریاست چې کومې پالیسۍ دي هغې اثر د پاکستان په لوبډله باندې خپله باندې وشو. اول یې بابر اعظم واخیسته بابر اعظم یې بیا لرې کړ شاهین افریدی کپتان کړ هغه پښتون دی شاید افریدی دوه درې میچ وکړل غالباً او د هغې نه پس هغه لرې کړ هغه پسې بیا بابر اعظم واخیسته چې کله کاکول ته کیسه لاړه هلته ټریننګ وو نو هغه دوران کې شاهین افریدی واپس لرې کړ. نو څومره
پښتانهریټایر لوبغاړی ټیم ته بیرته
راوستلوبغاړي واپس ټیم ته
راوستل ځینې پکې لوبوي ځینې پکې نه لوبوي
نو ګروپینګ او اوس په خپله باندې دی دا وایي. دلته احمد شهزاد لګیره پاکستان په خونه لوبغاړی دی پر له پسې لګیره په بابر اعظم تنقید کوي په نور لوبغاړو تنقید کوي. خو بیا بابر اعظم دا ویلي چې زه به د هته کې عزت کیس کوم په احمد شهزاد باندې د پاکستان د لوبډلې مشر. نو دونه هته خبر راورسه چې کوم سیاستونه دي هغه په دې باندې اثر کوي. اوس محسن نقوي دی د کورونو چارو وزیر هم دی او هغه ورسره د کرکټ بورډ چیرمین هم دی. محسن نقوي د کرکټ بورډ چیرمین هم دی او د کورونو چارو وزیر هم دی. هغه اوس لکه یو اوده سنبال کا دا چرته بل لوغباړي ته دا کار پرېږده چې دا سیز مخ ته یو سم یوسي. نو زما د خبرو مقصد دا دی چې ریاست څنګه پالیسیانې هغه اثر په سپورټس باندې هم کېږي، هغه په سیاست باندې هم کېږي، هغه په امنیت باندې هم کېږي، هغه په هر څه باندې کېږي.
دا ستاسو خبره سره زه موافق یم. او رحیم صاحب، لکه دا مومن صاحب چې دا خبره وکړه، لوبغاړي سرحد نه لري، هنرمندان سرحد نه لري. مثلا تاسو مخکې په خپلو خبرو کې آی پی ایل یاد کو، اوس مثلا د آی پی ایل لوبو ته مختلف خلک ناست وي، څوک ویرات کوهلی ته چکچکی کوي، څوک راشد خان ته چکچکی کوي، څوک د آسترالیا او د انګلینډ لوبغاړي ته چکچکی کوي. نو څه فکر کوي کله ولسونه دې مرحلې ته رسېدای شي چې لوبغاړي د لوبغالو په صفت وسته یو هرکلی وکړي؟
تاسو د هنر خبره وکړله، زه کله کله د ټیګور اشعار اورم، په معنا یې نه پوهیږم، لیکن هغه هغه بنګالی ټیون سره چې راځي دومره خوند کوي چې ما لپاره ډېره مهمه نه ده چې معنا یې څه ده. د سپورټس خبره مو وکړله، کلونه کلونه زه د سریلنکا لوبډله زما خوښېده، سره د دې چې زه سریلنکا سره هیڅ نه وه احساساتي تړون یا بل کوم قومي نژادي ژبني تړون نه لرم، بالکل دا سرحدونه نشته ده. خو بیا خبره دا ده چې کله چې تاسو د اولسونو سره برخوردونه سم کوي، لکه مخکې هم مومن صاحب خبره وکړه د مهاجرینو سره برخورد، د هندوستان سره کشالی، نو بیا د خپل لغه د فرستریشن او خپل خفګان اظهار د پاره تاسو ادرسونو ته ضرورت لري. کله چې اولسونو ترمنځ کرکه پیدا کیږي، ګوري په پاکستان کې د افغانانو خلاف یو وخت یو ټرند چلے د نمک حرام، سره د دې چې زیاد ادا کول چې د افغانانو قربانی وي چې نن پاکستان شته دی، او په وار وار حمید ګل هم دا منلې ده کنه د پاکستان د ایس ای په خوانې مشر ده، لیکن کله چې د دوی سیاسي اړتیاوي خلاص شوه نو دوی ویله با شروع کړي چې افغانان نه مکران دي مونږ نه کرکه کوي. اوس کله چې تاسو ریاستونه د ولسونو ترمنځ کرکه پیدا کوي او منفي او دروغجن نریټیو خپروي، ولسونه اړ دي چې د خپل کرکې د اظهار لپاره ادرسونه پیدا کړي. بهترین ادرس سپورټس دی. تاسو څو کاله مخکې ولیدل چې په امریکا کې یو تورپوستې ووژل شو، او بیا یو د نړیوال خوځښت د بلیک لایفز میټر په نوم باندې، یا د تورپوستو ژوند هم اهمیت لري، په دې تر ټاګ لاین یا نوم لاندې مبارزه شروع شوه. ولې د سپورټس په میدان کې دینه کافي استفاده وشوه؟ لوبغاړي چې په کله میدان ته تلل، دا سلوګن یا دا ناره به اعلانوله، یا هغه د بلیک لایف میټرز هغه کومه اشاره چې هغه به کوله. سپورټس میدان چې دی، دا د خپل د احساساتو د اظهار ښه ادرس دی، د پیغام رسولو ډېر ښه ادرس دی. ستاسو به یاد وي کله چې د 3 د اکتوبر باندې افغانانو پاکستان مات کنو، زمنګ لوبغاړي د پیل لوبغاړي ابراهیم خپل هغه د لوبي غوره جایزه چې د افغان مهاجرینو ته ډالۍ کړه. ولې دا کار وکړو چې سپورټس ادرس نړۍ ته پیغام ورکړي چې پاکستاني سټیټ یا اسټابلیشمنت د افغانانو په مقابل کې څه ظلم زیاتې کوي؟ نو دا فاصله به هله کمیږي چې کله موږ کوشش وکړو د ریاستونو په کچه باندې چې اجازه ورکو چې ولسونه په طبیعي ډول د یو بل سره اړیکه پیدا کړي. سپورټس بهترین ادرس دی. خو کله چې تاسو د سپورټس نه استفاده کوئ چې قصدن کرکه وزیږوي او کرکه پیدا کوي، میډیا مو پام دی یو تکل باندې وي چې څنګه یو ملت ټیټ سترګ باندې وکتل شي، په پای کې خبره ده چې سپورټس به همیش د ویش لامل کیږي. پروسه کله چې کله افغانستان لوبو ګټله، د انګلینډ نه لوبو ګټله، د هندوستان په خوانی لوبغاړي عرفان پټان ونڅېده، عرفان پټان ته بند پښتون په توګه باندې د افغانستان سره یو احساساتي تړون لري، یو تړاو لري، د هغې په رڼا کې ونه سیدې خبره نه وه. کله چې پاکستان نه لوبه وګټل شوه او هلته د خوشحالۍ اظهار وکړ، د پاکستانی پنجابي میډیا کې داسې یو حال وته وایي چې اسمان راولېدلی، ته وایي چې کشمیر دی نه په همدې ورځ هندوستان په زور اخیستی. اوس سړیا دا د انسانانو خپله خوښه ده چې څوک یې خوښېږي، کومه ډله.
رحیم صاحب، کله ناکله یو څوک ته خواخوږي له خاطره چې دې ټیم نه ده ګټلې تایید یې وکړه.
زه وایم چې 99% پښتانه چې کوم دی هغه هم بوړ چې افریقیا وګټي. یو کس ته مې نادام ویل چې تا ویل چې افریقیا وګټي، زه په دې خوشاله یم، خو هغه ته پته نه چې افغانستان سره سیمی فاینل راځي. مال چې څنګه ټورنمنت شروع شو، تا ویل چې افریقیا وګټي، زه ډېر زیات خوشاله یم. نو مال هغه د خپل کور کې تاوان راکو،
دا خو دی. او کله ناکله دا د انګلستان کپتان باټلر، دا یو ځل مالی په آی پی ایل کې له افغان لوبغاړو سره ډیر ښه چلند وکړو، ډیر د سمارت سړی وکنه. تر اوسه پورې مې د د لوبې ته زه ناست یم او ګورم ته ودر چې کله 50 کړي وي ورته خوشحاله یم. ته نه له ما سره هغه نه لري
اړیکه. څونه لوبغاړي تاسو ګوري اوس آی پی ایل ځګر تاسو کو دغه د آسټرالیا لیګ دی، داسې بیا د سریلانکا دی، په بنگلاديش دی، اوس ورځ کې لیګ دی، کریبین لیګ دی. نو په دې کې چې تا کم لوبغاړي دي او موږ د هغوی په ملاتړ باندې نور ته کنځله کوو، پرسکا نسیم شاه دی بل هغه هم د دغه لوبغاړو سره ډریسنګ روم شیر کوي، د هغوی سره کمرې شیر کوي، خونې شیر کوي، یو ځای ژوند کوي، یو ځای ګرځي. دا شاهین دی، دا ټول د افغان لوبغاړي زمونږ د طرف ته پاکستان کې چې کوم پښتانه لوبغاړي دي
شاهین دی، پاکستان نام
دی، یو ځای لوبې کړي دي، یو ځای لوبې کړي دي، بیا چې کوم د لیګونه راځي په هغه کې دوی یو ځای ژوند کوي، یو ځای پاسي کېني، خو دلته پې بس ولسونه خپل منځ کې بس یو بل ته کنځلې کوي.
اول داسې هنر او سپورت باید داسې شي لکه مثلا زه د اقبال مثال درکړم، د اقبال ستاینه په افغانستان کې خلک کوي، پاکستان خو بیخي سیاسي شخصیت ترې جوړ کړی دی، هندوانې هم ستایي، ټایګور ټول ستایي، ټول نړۍ پې افتخار کوي چې تاسو مخکې ټایګور یاد کړو. له همدې سره به دا بحث راوند غاړو. له تاسو هم مننه رحیم صاحب، مومن صاحب مننه، او د اوریدونکو هم منندوی یم چې په دې بحث کې تر دې دمه را سره برخه واخیسته. تر بلې خپرونې مو خدای مل.